سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دی تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاریو او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه ورځ په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نړۍ نسته کې د افغانستان وضعیت وړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبري وکړي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغانو ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په ګډه پریکړه لیکل چې طالبانو غوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړي توګه د نجونو خوځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه پر ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه شو د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و. له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټول نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپای پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تیر چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزه لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په لن شو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نوید الحق، عصمت الله او مرزی او ابراهیم صدران شامل دي. تمکیږي د شپږیزې پورم د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیلو تر 15مې دوام وکړي. شپږیزی لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دور شپږیزه کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سکوهن کې سانډي ناګامبا د مهاجر لوډلې څخه نومړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسری د شنبه پورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باولري ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولای شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼ نورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثر اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د بریټانی صدر اعظم په بریټانی کې د کډوالو پر ضد لاریون غندلې. خو د چوې د لاریون د څه په اړه دی وړاندې څرګند شو سیاست کړو. نګر هغه هم ورسو د هغه کسانو چې سیلابونه ځپلې وروستۍ حالې درسره شریکو.
کوټه اوران کړي چاتون نه لرو د ګرمې مرته پراته یو د شپې چې وې د کې ګماشي نه پویږي چې وکړو.
بل پلو بیا د ننګرهار په میشتي ولایت نورستان کې د کورنۍ درې غړي وبول.
دوه کسان چې په لارې وزوي دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي تر اوسه چې څه پیدا شوی نه دي.
د دې موضوع په اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. له دې سربېره کندهار ته به هم ور شو او د موټروانانو ستونزې او له دې سربېره د هغو کسانو چې ویلي د موټرو کرایې لوړې شوې دي د هغوی ستونزې به هم درسره شریک کړو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږو. نور مطالعه به شته.
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیر مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاریخ جن اعتراضونه خندلې دي. د غیر اعتراضونه خغلی سٹارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغه تاریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوال وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنه څخه دي. تفصیل سفیولله ستانک زینور.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاتونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته ویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، دا هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې مانچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټر ور مات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولی چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
سرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې تېره سهشنبه اعلان وکړ چې میاشت لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشمې پر ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخي افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاتې دل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي او ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیر وطن سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو وژل شوی او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږیدلی ولس کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینی بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په ننګرهار کې د ورستۍ سیلابونو او طوفانونو یو شمېر ځانمن شوی کسان وایي سره لدی چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ وصول لور ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو له هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي له هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو وتا سم معلومه وي چې ډېر سوزون کې ګرمۍ ده، هر پناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلطه خلک راغلي ول، د کومک وادي وکړې بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومان په ګډون د خپل کورنۍ غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونه زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په 2 ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سین واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د 2 ولسوالۍ اوسیدونکي به د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سین راویستلې او دوه نور اوبه وړې دي. مولوی سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
سهار 6:30 بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د 2 ولسوالۍ د جنیا کلی اوسیدونکي وو او فلحال دوه بنکته لرګل کلی کې اوسېدو. دوی په پل باندې تیرېدلو، پل د لرګي وو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سین ته غورځېدلي وو او بیا سین درې واړه وړي وو. بیا یو زوی هغه ته لامبو ایزده وو، ځان سین نه ایستلی دي، نجات موندلی دی. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلي یو بل خبر کې ویل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جینۍ سین راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زنګوګانی چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتېدو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د مشمول لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوه کم نوي زیږیدلي ماشومان په نوموړو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوه کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیراتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر مینځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کیسه ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم په مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کېږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي.
د ننګرهار د تپوانزی استاد ډاکټر اسدالله حسنزی ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایی توازن برابروي چې د هغوی د فزیکی او ذهني ودې لپاره ضروری دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي ډېر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې ته چمتو شي. د دوی په وینا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره یې همغږي دیات هوایي ډګر د هوارۍ صفایي او نور اړوندو چارو لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
د
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې پورز د زمری په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواری د اضافي بوټو او غیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق
عزیز په لاند وخت کې به دا زیر به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي.
ختیځ میشت ولسونه وایي د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کېږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو د فارا چې به نورو هیوادونو ته تلل نو هم سفر به زندېدو او د مشکل سره به مخ د غکړنه بوګستایو هله مودې چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او ماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سره جن کوی چې په سالین سره اشته سفر وکړي نو ورته سفر وکړي د حج معاملو کې سفر وکړي یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي بعض وخت لاري بندېږي د مې پر د مې پر خوشحالی او د ابتهار مرحبه چې زاس یو انګلره پاسي او لا پاک سیستم برابر برابر کوم او دا چې نور جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوه اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مسافرونکو موټرو د کرایې لوړ نرخ او د خلکو شکایتونه د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه د چیل لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نس کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لیلار کرایې له شپورت دي باید چې دا غزموږه کوم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کوم څه دلیلار ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت سیاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ څه جګیدي نو داسې وسا افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدي. کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده او لارې ټولې بندې دي. ډېر مشکلات رامنځته کیږي او نیمه لاره چې دا ټوله خامه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او د غریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایې هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یو لړس ولا نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا د دغه کمیټه د حق الخدمت یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی د کرای لایحه ته تغیر ورکی کچیر تیرو تغیر خورلې او کچیر تغیر نه خورلې هدي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو موږ غلا زده رادیو نوري اوس کولای شئ د زده رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار شپګو د مخم د شپګو په لاندو سپوندو نستې ویش پنځه ویش مترو د مخم شپګو د سهار شپګو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي ووري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وايي په افغانستان کې د نه فعال رادیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختونکو خبرونې نه لري. په افغانستان کې یو شمېر سمې رسنۍ هم د ستونزې منی او وايي چې د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله هغه ټول خبرونې چې خلګي غواړي نشي خبرولی. په همدې حال کې د رسنیو د عملاتړو د عملاتړ ځینې بنسټونه او رسنیز کارکونکي ادا کوي چې طالبان هڅه کوي له رسنیو د خپل تبلیغاتي د ریس پتوګه کار واخلي. تفصيل په راپور کې
په افغانستان کې د وی تلویزیونی خبرونه یو برخه د کابل خارجي نیو سیدون کې نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګان چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونه نه لري چې له همدې عملې د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کم شوې ده. د کابل خار د ولسمه نه هیو سیدون کې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې د تغیرات راغلي په خو خپ برنامېګان درلوده دا سندریو دا تفریحي برنامه دا ساتري دا بل څه او هیڅ څه پکې نشه فقط ټول سیاسي بسونه دي نو هیڅ د تعالی خمندان دي چې وګوري واوري دې خاطر حکومت پکې نشه خلک خوان وقلي ساده تي.
د کابل خار یو بل اوسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. د په خوا په خیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جلب کړي. ان ځای ډیره داسې کسان پېژنم چې له محورې په استفادې بهرني چینلونه ګوري
از ماورا او نه استفاده میکنن تا چینلای کشورای دیگر را ببینن.
د زینو انزوري زو غږیزو رسنیو مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سی مې رادیو مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
بده مخه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوې ته لامل شوې چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي. لبد مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنیو مجبور شوې چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
برای این گروه یک تریبیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیزي سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 1400 تلویزیونی شبکو څخه واویي تړل شوې دي. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابل 1450 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 1500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.